د مشال رادیو په خبری غړی کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه په خپل لمن کې مهم راپورونه رنګاړي، نو تاسو ته بلنه درکوم چې که وخت لرئ نو راسره پاتې شئ او د خبرونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د بکاخیلو خلک وایي د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې دوی ته تاوانونه اوښتي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر له چین څخه د مرستو غوښتنه کړې او د شام بشري حقونو سار ډله وایي اسلام پالو وسلوالو ډلې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا په بانو کې د بکاخیلو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې په اوس د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې له امله عام ولس له ځاني او مالي تاوان سره مخامخ شوی دی. دوی په بکاخیلو منډه کې نن احتجاج پیل کړی. وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په وینا خلکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې وژل شوی تن خاورو ته وسپاري. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او خلک په کورنو کې سار پاتې دي. دوی وایي چې پوځ د نومبر په 13 سهار هم عملیات او شلینګ کړی دی چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله وایي
دوما ورځ دوی بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شری شوای دی جوز ناغه شلینګ کې جی ور سره ټینګ تایا غنا بعد نور غټا وسای استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولته پارین مشته مړی شوی دی ځنه کسون زخمی شوی دی نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې مش دا مړی شاخي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تېره شپه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. دوی ادعا وکړه چې په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وژلي دي. هغوی دا هم وویل چې په عملیاتو کې د یو وسلوال کور هم ړنګ کړی دی. د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډه د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه جوړوي. نوموړي دا اعلان پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لمشر ایمل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي وویل چې د دسمبر په 15مه به د پېښور په گورنر هاوس کې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د کورمې پر امنیت د باس لپاره ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. فیصل کریم کونډي زیاته کړه چې دی به تر ټولګوندیزه غونډې وړاندې د دسمبر په لومړی نیټه کورمې ته ځي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان هم وویل چې د صوبې د امن لپاره باید په یوه خوله او سنجیده توګه کار وشي. د ویل پر پښتنه او بلوڅ سیمه یو ځل بیا د یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیول شي. په کورما کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه را رسیدلې دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو مشر جلال حسین بنگش پرون مشال لړی ته ویل چې شیعه او سنی دواړه لوري ډز بندې ته ماده دي، نو بیا ولې جګړه نه ختمیږي؟ نوموړی وایي د جګړې د ودرولو لپاره د حکومت مرسته اړینه ده. د ضلعي انتظامی د کورمې د مشرانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو دغو معلوماتو په رڼا کې چې له مشال لړیو سره شریک کړي، تر پرونه پورې د وژلو شو ټولو کسانو شمیر 123 ته رسیدلې ده. په دغه 123 کسانو کې 50 د نومبر په 21مه او 23 نوري لاغي وروسته د شیا او سونی ډلو ترمنځ په جګړه کې وژل شوې ده. د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت نومیالي خبریال متی الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال متی الله جان پر ضد د نشه یي توکو د ترهګرۍ د قضیه اوریدنه وشوه. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید پر ایکس پاڼه لیکلی چې عدالت د لسو زرو ضمانت په جمع کولو داغه د خوشي کولو امر وکړ. تر اوسه لا معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متی الله جان له بنده خوشي شوی دی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد های کورټ د متی الله جان دوه ورځنی جسماني ریمانډ ځنډولی و. متی الله جان د پاکستان له نومیالیو خبریالانو یو دی چې اکثر د عدالتي چارو په اړه راپورونه ورکوي او دا راز د هیواد پر امنیتي ادارې یا اسټبلشمنټ او حکومتي تګلارو انتقادونه کوي. د افغاني سریمشتي ټولنې چې طالبانو په کنټرول کې د چینا د بیړنیو وړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغاني سریمشتي ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغه مرستو غوښتنه وکړه. د افغاني سریمشتي ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه شوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د څومره مرستو ژمنه کړې ده. چین له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. اسلام پال او د دوی د ترکی ملاتړ لرونکي متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او د روسیې ملاتړ لرونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړی. د شام د بشري حقونو د سار ډلې په وینا جنګیالیو د حلب خار نیمایي برخه تر خپل کنټرول لاندې کړې ده او حکومتي ځواکونه وتلي دي. دغه عملیات د نومبر په 20مه نیټه هغه وخت پیل شول کله چې په ګاونډي هیواد لبنان کې د اسرائیل او د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډلې حزب الله ترمنځ کمزورې اوربان افیسو. د شام د پوز سرچینې وایي امنیتي ځواکونو د ښار دننه او بهر ټولې مهمې لارې تړلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو خبري غړی ته غوږی استه ز نجیب عامر مددي خبرونه ځنی مهم رپورټونه داري. د بکاخیل اوسیدونکو وایي حکومت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ولسی خلک ځپلی دي. د سیمې یو ملک شیرولی وایي
دی چې چا سره برسر پیکار دی اخال کور پوښتې دا پته نشته چې اخال چیرې دی عام خال ته وجه کومه دوه بشتو تکلیف ورکړي.
د ټانک د ګومل اوسیدونکو وایي بدمنې ژوند غیزمن کړی دی. د کورمې په تازه حالاتو به هلته خپل خبریال سره خبرې وکړو. د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت لپاره د سیاسي ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه بللې. په دې هم رپورت لرو. له پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو خلکو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. ایټالیا ته رسیدلې د خیبر پختونخوا یو ځوان وایي
کراچی کے
پختانہ ٹرانسپورٹران وائی حکومت اڈے لخار دبان دے اڑو سرا ہاغوئی تا مشکلات پیدا کرے.
دا اوس هغه دا وځي تاسو دفتر باندې کې به دفتر خو یو دکان دی. سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایا سورابورد تړم بس په سورابورد کې ولاړ دی. نو موږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ټرمینل کول او کا چې موږ هغه ته شپ شپ سکون کې نو موږ خپل ځای نه لاړ شي.
نور دن کو مشال رادیو ته غوږی استه. په سر کې د کورمې په حالت باندې پسی مکه ل خپل همکار طارق اورگزی سره خبرې کو. طارق اورگزی ک اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي. تر پرون نو وخت پورې خداسي خبرونه و چې د اوربند اعلان قسم پر رسمي توګه نو شوې خو د اوربند خبرې کېدلې. د سیمې چارواکو ویلو چې اوربند ته دواړه لوري رضا شوې دي او د سیمې مشرانو هم مشال لړیو ته ویلو چې سنیان او شیعاګان دواړه اوربند ته آماده دي خو حکومتي سرپرستی ورته ضروری ده. نو د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟ آیا اوربند شوې ده کنه؟
او بالکل، د پکورما کې چې کومه جګړه نه هو راځي وړاندې د شی سنی ډلو ترمن شروع شوی و، هغه د پولیسو او ځلې انتظامی تر مخه ودرول شوې ده. او په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره خبر نه غوښتل چې خپل نوم خپور شي، مشال لډیو ته دغه 15 بجې شاوخوا 15 بجې ویلو چې نن سهار په ډزبندي لوزنامې باندې عمل د پاره هلې ځلې پیل شوي وي او هغه تقریبا چې کم دی اوس مکمل شوي دي. د هغه په خبره اول د دواړو خواو مشرانو سره یو ځای په صدا خوار کلی بلشخیل او سنگینه کې لمرچو خلق لري کړل او هغه امنیتي عسکرو ته وسپارل. او بیا الیزو بګن ته د ځلې انتظامی مشه جاوید الله مسعود په سربرسته کې ورغلل او هغل ته د جلامای چر دیوال عرفانی کلی پر سیمو جوړ شوی چې کم مورچی دی په هغه کې اف سی زواک سرتیری تعینات کړل. او چرواکي ته دا ویلو چې د بادشاه کوټ او ټالو کونج یو داسې علاقې دي چې پکې دوی ندی ورسېدلې خو هغه به هم ډېر زر وشي. بل طرف په کورمه کې د کونج په بره کورمه کې د کونج لیزو په وړ غوزګړې او تری منګل کې هم دغه عمل شوی. او په پاره چنار کې د انجمن حسینیه یو غړی ګلاب حسین هم رته دغه خبرې تصدیق کړي. البته دغه شپږو بجو په دې وخت کې راته د الیزونا یو کس راته ټلیفون وکړلو او دا راته ویلو چې اوس هم په ځینو ځایونو کې ډزې اورېدل کېږي. نو ما د هغه نه تاسو پوښتنه کړو چې ډزې اورېدل کېږي، هغه ویلو چې دوه ورځې کې ډزې شته خو هغه به هم کنټرول شي. او دا ډز باندې چې کوم دغه عمل دی دا تر هغې تاسو په خپل هغه کې ویلو چې تر هغې شوی چې د دواړو فریقینو سره تر مذاکراتو پس حکومتي چارواکو سره رضمندي وښودله. دا اوربند چې کوم دی دا خو مخکې هم دغه مشران په دې باندې رضامند شوي ول، خو وتیزو قبیلې چې کوم دی هغه نه منل. دا هغوی څه مطالبات ول چې هغه مطالبات تر اوسه میډیا سره نه دي شریک شوي. البته د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین پرون ورته ویلي وو چې د وتیزو قبیلې پر مطالباتو د حکومتي چارواکو لخوا مثبت ځواب تر میلیدو پس هغه چې کوم دی دغه ډزبندي ته رضامند شول.
اوس
د سیمې امنیت په روان وخت کې په پوره ډول بال کیږي او کنه.
صحیح طارق، تاسو ویل چې حکومتي الیزل هم پیل شوی دی. مخکې مو په خبر کې وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي فیصل کریم کونډي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته ځي. الته یا حالت جوړ دی چې گورنر د غزه دوره وکړي. د دین علاوه د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلی چې د دوی سهلی ځلې کړي تر اوسه د سیمې د امنیت لپاره په کورمه کې د امنیت تر وستلو لپاره
کسو هم دا خبر مخې ته راغلی دی چې په پاولن نیټه به دوی کورمې ته دوره کوي، خو هغه به وروسته کتلی شي. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علیمین ګنډاپور چې کوم دی هغه کوهاټ دوره کړي او هغلته د دواړو خواو مشرانو تر څنګ د کورمی حالاتو لپاره جوړ شوی چې کومه حکومتي جرګه ده د هغوی غړي سره لیده کته کړی دي. او د حکومتي جرګې یو مشر چې حاجی زدګل نومیدو هغه ما سره خبرې کړي او د هغه چې کوم یو تقریر دی هغه ماته اگر لګلې دي. نو په هغه کې چې هغه مخې ته د وزیر اعلی ناستې نو هغه ورته دا ویل چې په کورمه کې کم هور لګېدلې دي، دا هور چې کمړ نشولو نو دا به ټول پاکستان ته خور شي. او هغه دا ورته ویلې دي جرګه چې دی دا د حکومت په زور چلیږي خو حکومت کمزور دی. نو هغه دا ویلو چې معاهده شوی دی، د مری معاهده ذکر ورته وکړلو په هغه کې د لارو حفاظت پاړه باندې د ځمکو حل د پاره او دغه شانته بدرکه خلکو آبادی په حواله سره چې کم شکونه دي هغه ورته اوریاد کړل. او دا ورته ویلو چې د هر څه خو شیبي دي خو د حکومت لاخوا د عملی کېدلو چې کم کار دی هغه تر اوسه نه دی شوی. نو علی امین نه چې کم دی دا پښتنه هم شوله چې کوم الته سوځول شوي کورونه دي او همدغه شانتې په علاقه کې د اپریشن او د دې نه علاوه چې په سوشل میډیا باندې چې څوک دغه نفرت خوروي د هغوی خلاف کاروایی غوښتنه هم وکړله. نو علي امین د دې ځواب چې صدا سي ورکړی دی چې هغه ورته دا ویلي چې موږ بالکل ذمہوار یو او موږ په خپله ذمہواري کې لاکوتاهي کار اخیستی دی. او هغه دا هم ویلي دي ورته چې د آرمی ځواک مشران ناست دي دلته، هغه مخامخ ورته اشاره وکړله، او پولیس هم ناست دا سمره هم لا انفورس ادارې چې کم دي د هغوی مشران نه ناستي هغه ټول موجود دي. وغویلو چې زور ته دا اختیار ورکوم چې څوک هم امن خرابوي د هغوی خلاف د اکشن واخلي. نو دا ټول صورتحال دی. خو دا چې کوم ډزبندي شوي ده نو د دې نه وروسته په کورمه کې اوس موبایل سیګنل بحال شوی او دغه شانتي پی ٹی سی آر یعنی کې ڈی ایس ایل انټرنیټ چې کوم دی هغه هم بحال شوی دی. البته لارې چې کمی دی هغه بندي دي او سبب کتل شي چې دغه چې کوم
بزرګ دی تاسو د نور معلوماتو نه تاسو په نور خبرونو کې به نور معلومات مې وردونکو سره شریکو. اوس ورزو نور موضوعات ته لیوې د میروست
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د شمالي وزیرستان د بکاخیلو خلکوای حکومت ته وسلوالو خلاف چې کوم عملیات په دې وروستیو کې شروع کړي لوجې د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. دوی نن په بکاخیل منډه کې د احتجاج په توګه راټول و ویناوي و چې یو ورځ وړاندې د وسلوالو پر ضد په حکومتي عملیاتو کې یو لسی کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. بل پلو امنیتي سرچینې بیا مشال لډیو ته وایي چې تیره ورځې په عملیاتو کې لس وسلوال وژل دي. نور حال د عمر وزیر
د باکا خیل اوسیدونکو وایي چې سیمه کې فوز وسله والو زیاده هدفي عملیات پیل کړي چې عام ولس د ځاني مالی تاوان سره مخ شوي. دوی باکا خیل منډي کې نن احتجاج پیل کړ او وایي چې پرون غوډه باکا خیل کې وسله والو زیاده عملیاتو کې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي چې د مړي خاورو ته سپارلو اجازه هم ورته نه کیږي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرز بندیز دی، خلک په کورونه کې ایسار دي. نن سحر هم امنیتی ځواکونو عملیات توشیلینګ کړي د ستونزو سره مخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې فوز د سوبرزو نه د غلطه کاروایی پیل کړي. پرون دا مخالکو کورونا ډنګ شوی، په ډزو کې وژل شوی ځای کس خبره ته نشي سپارلی. عام ولس ولې ځورولې شي؟
دوم اورېدو چې بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شي ریښوای دی جوز نه غشي لینک کې ریور سره ټینګ تا یو غنا باد نور غټه وسته استعمالي جي نش دا خاص کې چې دولته پارین مشته مړی شوی دی ځنې کسون زخمی شوی دی. نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې می دا مړی شاخې خال کو غون پکې نه کې سور دای شزینا دی پکې بوډا غون دی پکې ځنې بیمورون دی چې هسپتال دا وړل غوډي ټول لیارې تړلې شوی دی. خال کې انتهایی تشویش سره مخ شوی دی، ذهنی خراب شوی دی. برشن دا کوم خو په چار دو چې عام بے گناہ خلک دی وشتل دی واره ټکاول نه وداري دلدا ډیر بے گناہ خلک والدی ټکاول یی دی کنه.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په گاش په مشال ریډیو ته ویلی ول چې بکا خلو کې وسلوالو زید پرونی عملیاتو کې لس وسلوال وجلی، 12 کون کې هم جوبل شوی ول. دوی دا هم ویلی چې د غلطه د یو وسلوال کور یې ډنګ کړي. خدا غونډې ګډونوال وایي چې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي او د ولسی وګړو دوه کورونه یې ړنګ کړي. د غونډې یو بل ګډونوال ملک شرولی خان غونډې ته خپله وینا کې وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی د سیمې ګڼ کسان نیولي، عملیات چې د چا پر ضد دي هغه نشته، عام خلک ځوروي، ناروغان ته روغتونونو نشي رسولی.
ځینې کسون یې نیولي دي، دا کسونو چې دې تلل غد دیوې ځون سره روان کړي وي چې انساني ډالې ځنه جوړ کړای وو او په دې باندې تشدد ها کړای دی. دې چې چا سره بر سر پیکار دی اخال کور پوښتې دا پته نشته چې اخال چیرې دی. کمیشتو ضرورت او زی دلته احتجاج کی خو عام خال ته چې ما دوه بشتو تکلیف ور کوي. تو مشرون دا جاماشي سره پدا کې داسې بیمورون ستا چې هغه اسپیټال ته درېمي، پدا کو چې کما دوه د ایمرجنسي کې سیناوی اسپیټال ته خال درېمي خطلای نشي. ڈی سی کمشنر سره خبره وکي آی دی بریگیڈیئر سره تو کو یار کو لاو کو زندگی ضرورت دی چې کما دو اخ خال ته نه ملاو کېږي هغه ورازوت شي او دا بے گناہ خال کې شي نیولای دی. دغه مطالبه وکي
د بکا خیلو دغه احتجاج پاړه فوز او حکومت لا سن دی ویلي. البته بیگاش په فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي، دا غوی پټن ځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي. لس وسلوال یې پرون ماښام پورې وژلي، خو ځایي خلک وایي چې عام ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ دي، په کورونو کې ایسار دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دی وساتي او د دوی احتجاج به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د ګومل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې بد امنۍ حالاتو د سیمې د خلکو ژوند سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. حکومتي چارواکي د سیمې د امنیت په خکولو کې پاخه ګامونه نه پورته کوي، خو د ټانګ ضلع چارواکي وایي د سیمې امنیت ژمن دی او په دغه اړه هدفي عملیات هم ترسره کوي. اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ګومل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات شکاولې د پوره سګ ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو اوسیدونکی غیاث الدین د بدامنۍ دغه حالات په دا رنګ بیانوي.
حکومت کړی چې دلته باندې خلک امن رکو چې نشته باندې اتوات بحال شي پرې کې خوب جدا بحال شي.
د ګومل سیمې یو مشر شوکت علي ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کښې د بدامنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات نه خبر کړي دي، خو چارواکي یې د دوی په خبرې غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دورې درجې ته رارسېدلي دي چې د ډرون حملې د ګومل په علاقې کښې د کوټازم ایریا باندې د ډرون حملې هم شروع شولې، لکه د ډرون کیمرې نه بمونه پرې باندې اچېږي په خلکو باندې، او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه ګڼي چې یاره دا عوام وژل کېږي ایستل کېږي. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي، موږ روډونه بند کړي دي، موږ امن امان ډېر ضروري ده. موږ بېخي له کوره وتای نه شو، له مازدیګر سره پولیس خپله نه وځي، ببدې ما دپاره دی چې مبارزه وکړي، ادما به دی چې دفاع وکړي، چې مازدیګر سره دی تاره بند کړي، غواړي شي چې بیا د جنګل قانون شروع شي. او موږ د مشال ریډیو په وساطت سره حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امن امان زر تر زره بهر کړي.
د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کښې د امن حالات شکولې، د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي، خو د ګومل سیمې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل، بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د سیال کې چې دا مهال خیبر پختونخوا د نامنۍ د سپو سره مخ ده. د یادې صوبې گورنر فیصل کریم کندی هلته د امنیت په موضوع د بحث لپاره د ډسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه بللې ده. نوموړي پرون په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد چان.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور دا عوامی نیشنل گند مرکزی مشر سینیٹر ایمل ولی خان دا جمعہ پورز ولی باغ چارسدہ کے اعلان وکڑ چھپا پنزم دسمبر با گورنر ہاؤس پیخور کے دسوبے اور بیا پا خصوصی توگا دا کرم پامنوان ٹول گندیز غونڈا کبھی چھپا کے با واکمن گند پاکستان تحریک انصاف تہم بلنور کبھی اوائی ددا غبران با پاڑمبی دسمبر دا کرم دورہ ہم کبھی.
ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی
زمن پا صوبہ کے ہور لگے دلے دے وی نے توئے گی سچ پکرم کی وشو زمون خلق شهیدان کړل شو، ټپیان شو، د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخله تر کوارټ امن امان صورتحال وګوره، هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس پیښور کې به په 15 تاریخ یو ټولګوندیز غونډه راولو چې پکې به د امنیت او د صوبې حقونو او د صوبې د وسایلو په بابله خپل کینو او د دې د هواري لپاره به خبرې ترې کوو او هغه خبرې به بیا مرکز له یوسو
مرکز کے پاس جائیں.
نوموړی جاتوي کچره د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو، نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان ته منون عمل درآمد هوگا
چې کله په نېشنل اکشن پلان منون عمل درآمد وشي، نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هواري شي. تر کومه چې تاسو د نظرې ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي، نو دا د مسلو حل نه دی. خو دا خبرې چې تیر وختونو کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدلې دی، دا خیبر پختونخوا ته راغلی، نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی. خدای دې نه کړي موږ نه غواړو چې خور شي، خو دا ډیر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی. میاوالی ډیر اسماعیل خان څه ډېره لرې ده، موږ دا نه غواړو، خو وایو چې دا اور همدلته مړ کړی شي او موږ ټول له به په شریکه دې کې کردار لوبول وي او موږ ټول له کېناستل دي او د دې مسلې حل راوستل دي.
هم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے.
دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر ایمل ولی خان هم دا خبره تکرار کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یوځای او سنجیده شو، ځکه د دوی په وینا په پښتنه او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیسو. دا یو نوی جنگ تیاری روان دی، په کوم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباه او برباد بشي. او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمن ادارې دي، هغوی له په دې پوهېدل پکار دي، ځکه دې حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوي، خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کوم چې دا راتلونکي دي. په صبح کې د گورنر راج لګولو د گنگوسو پاړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې دا سه هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه ده کړې او نه تر دوی خبر دي. خو زیاته کړه کچر د صبح حالات ډیر خرابېږي نو مرکز سره آئینی اختیار شته دي چې گورنر راج ولګوي. خو بیا ایمل ولی خان زیاته کړه چې گورنر راج د دې صبح د مسلو حل نه دی، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې خیبر پښتونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 640 روپۍ ورکړې دي. نوموړی وایي د خفګان خبره دا ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنګ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خواوشا 640 روپۍ ورکړې دي چې خرڅې کړې دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د بیا پیاوړي کولو لپاره د روان کال په بجټ کې 240 روپۍ ځانګړي کړي. نور معلومات له شاهین بنری.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 640 روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر 23 په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قرباني ورکړي دي، خو حکومت تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 540 روپے تللی دی. زمون گډیر خوګه صوبه ده، ډیر خيسته سیمه ده، او زمون د هغه ځای خوین درونه ډیر زړور خلک دي، دا غی دي قربانی دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 640 روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعاله کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړې. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپل سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 640 روپۍ منظوري کړې وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړې دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې، دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شوی او د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شوی، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کم مد د هغه کې دا پیسې ورکړي، دا ډو ورکړي دي. دا چې د ځان لګیاله دی هغه ټایم کې کم ځای کې، هغه ټایم خو د پیپلز پارټي حکومت د تر هغه غره خلاف کومه پخپل ادا دی تقریبا 100 روپے په دې کال کې د پولیس تپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سنسن کولو د پاره د خیبر پښتونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فند ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورګزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پښتونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مد کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پښتونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړي.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پښتونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مد کې پیسې بقای دي. هغه دا و چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی په دې کې چې دا هر یو حکومت مونږ سره ډیر ظلم کوي دا زمونږ حق دی دا زمونږ خپل پیسې دي او په دې وخت کې زمونږ معاشي حالت ډیر زیات خراب بندي کنه صوبې مطلب دا قرضه په مونږ تقریبا 1,000 ارب پورې مونږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي وفاقی حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټه په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده
د شاهین بنری د امدی رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه روسته اوس ته خبرنو لنډیس د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بکاخیلو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس لزانی او مالی توانونو سره مخ شوی دی. دوی په بکاخیلو منډه کې سرلنن احتجاج پیل کړی وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تېره شپه مشال اډیو ته ویلي چې په بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال لس مشکوک وسلوال وژل دي. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه اعلان کړې ده. نوموړي دا اعلان پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړ. په کورمه کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ خال خال سیمو کې د ډزو رپورټونه دي. خو په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې په د کورمه په زیاترو سیمو کې اوس امنیت مخ په ښه کېدو دی او ډزبند عملي کېږي لګیا دی. د اسلام آباد د ترهګریز عدالت د نومیالي خبریال متی الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال متی الله جان پر ضد د نشه توکو ترهګری د قضیې اورېدنه وشوه. تر اوسه معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متی الله جان له بنده خوشي شوی دی که نه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چینه د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو دغه مرستې غوښتې دي. اسلام پالو د دوی د ترکیه ملاتړ لرونکي متحدین پرون د شام دویم خار حلف ته ننوتی دي. د په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او روسیې ملاتړ لرونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړی. درنو اوریدونکو د خبرونې دوه منیمای تر ورسېدو که وخت لري را سره پاتې شئ ځکه دلته هم مهم رپورټونه دي. پیل به د یو نړیوال رپورټ نه وکړو. د سوریې د بشري حقونو ساري او بنسټ وایي افراطي اغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه ټینګه کړې ده. په برتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2016 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسي هوایي حملې فایل شوی دی. د سوریې د حکومت یاغي ډلې وایي تیره چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د سالم احمد سالینا.
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2016 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والي او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلوالو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیره شپه پر دغه ښار له 2016 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایی حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې شوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړ دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پر ضد د طاقت د استعمال په اړه د نړیوالو لخوا کیدونکې نیوکې رد کړې دي. د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال په پا پاکستان کې کیدونکو پیښو په اړه تبصرې کوي خو دوی بشپړ معلومات نه لري او له وضع خبر نه دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال لډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خلاف د طاقت د استعمال په اړه د نړیوالو نیوکې بې ځایه بللې دي. په 9 نومبر په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ جرنلستانو ته وویل چې په پاکستان کې د اوسنیو پیښو په اړه بهرنۍ نړۍ تبصرې کوي خو نیوکې کوونکي خلک مکمل معلومات نه لري او په حالاتو سم نه پوهیږي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 6 نومبر په شپه د دوی په ضد عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې شړل. د بخښنې نړیوال سازمان د دې پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه شان د امریکا د کانګرس غړو هم د دې غندنه کړې ده خو ممتاز زهرا بلوچ په خپل اونیز بریفینګ کې دغه نیوکې رد کړې. تحریک انصاف ادعا کوي چې ګڼ شمېر غړي د عملیاتو په مهال وژل شوي دي خو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي، د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر علي ناصر رضوي دغه ادعا رد کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې د خارجه دفتر ویاند سرګندونې د ځمکني حقیقتونو خلاف دي.
د فارن افیسا یا د حکومت چې کوم موقف ته د پی ٹی آئی درنې حوالے سره نو دا بالکل زه خو کم سے کم دې سره اتفاق نه کوم ځکه چې دا بالکل حقایق یا د گراؤنڈ ریئلٹیز هغه دا بالکل هغه خلاف تھا ځکه چې حکومت ډیر بربریت مظاہرہ کړ دے او کو ګوری نو سمره چې آزاد مبصرین دی یا آزاد میڈیا دا نو اغي هم دې منی ډیر زیات تنقید کوي ځکه چې دا بالکل په پر امن خلکو منی پر امن پروټیسٹر منی پی ٹی آئی هغه ورکرو او بالکل هغه چې کوم دې کنه بغیر د اصل نه او بغیر د صدغه نه هتھیار نه هغه منی ډایرکټ فایرینګ شې دې.
د خارجه دفتر ویاندې دا هم اویل چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول خبرې اترې نه کوي. د حکومت د ادعا تر مخه د تحریک انصاف د احتجاج په مهال دوه د پولیسو او سلور د رینجرو سرتیرو هم وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د احتجاج په مهال د مرګ ژوبلې کرش میرا تر اوسه نه ده معلومه.
وزارت خارجه ترجمان کم پریس بریفنگ چې په روټ نو بالکل پاره کې ډېر فالونو شو وسنه کریک ډاون چې په اسلام آباد د حکومت موقف خداو چې دا یو خدا کم جلوس تراتلو یا کم درنه چې کېدا په ډی چوک باندې د اسلام آباد دا غي حوالے سره د های کورټ یو حکم هم راغلی چې دلته درنه غیر قانوني ده. دا غي د ختمول لپاره د حکومت چې کم کاروایی وکړه پاره کې د بر جوب لټلا تمراله موب منیجمنت ډېر ګران وي نو پاره کې لازمی خبره ده چې کیجوالټیزم کې خلک هم ځخن کیږي نو تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو کیلکولیشن چې موږ وکړو نو دا تقریبا د 58 والا د لسو پورې دا کیلکولیشن راغلی.
حکومت په تحریک انصاف د پرتشدد احتجاج تور لګولې دي او د ګوند بنسټګر عمران خان په شمول د 15 اویا مشرانو خلاف مقدمه ثبت کړې دي. د بلوچستان صوبائی اسمبلی په تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد هم منظور کړی دی. دغه سیو قرارداد د پنجاب په صوبائی اسمبلی کې هم جمع شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن ویلي دی چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. په دې رپورټ کې مخکې ویل شوی چې 2021 کال په نسبت د 2023 کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 283% زیاتوالی راغلی دی، خو په تیر 2023 کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په خپور شوي رپورټ کې د غیر قانوني تګ لاملونه اقتصادي ستونزې، بیروزګاري، ګرانی، ترهګري، سیاسي بې ثباتي او ښوونې او روزنې د کمو امکاناتو نشتوالی ښودل شوي دي. په دې اړه اسماګل رپورټ لري.
د کوزدر یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي، مشال ریډیو ته وویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالی شوی نه دی. نوموړي وویل چې قانوني لاره یې ځکه نه ده خپله کړې چې دومره مالي وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ وتکړو، تافتان ته ویړو، تافتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولی شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لاکو، بیا راپرېښودو، بیا پاکستان والو له ورکړو په بارډر باندې، بیا هغوی راپرېښودو. چې هغه کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یادی نو زه به قطعا بیا په دې لارو رانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکي شاهد علي چې اته کاله وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی، وایي که څه هم په دې کې بریالی شوی خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرۍ نه لري. هغه نورو خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چې ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو هغه بیا ډېر اسانتیا کوي. هغوی سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا داسې یو سیستم ولې چې هغه بل لیګل راغلي کنه ان لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جرا شو بیا وته ډېره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نه ورکوي بدن کې یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډېر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطا الله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده، وایي چې غیر قانوني مهاجرینو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډېریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی، پکیمپونو کی تیر کی، داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پدغه امید اور اورسی چیرا زمو فیوچر جوړ شین نو دغه زے کہ بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئ چ کما ہوئی تے نہ ملاوی گی اگے سوگ رپورٹ شی سوگ بغیر ڈاکومنٹس نہ لاڑ شی سوگ دل تا بیا ڈپریشن کرا شی سوگ دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو ڈیر عجیب عجیب سٹوریا نی دی دلی بیا طرف نہ پدی سی باند خلق اکثر راضی کنا نو غت بیا د دین ڈیفیکلٹیز والے چیو بولا رہا تھا ہوا والا بوٹ ہی بس پاگمانے 50-60 کسانی کینے والی انجن بس اسٹارٹ کیا ہو رادی کئی کی کہنا نو کاغور رسیدل کون رسیدل.
پاکستان د مهاجرت څانګې د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د ریسرچ څانګې مشر اسدالله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړه اندازه نه وي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوي لپاره خپل پورا کوشش کوي. د نه علاوه بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلایمنٹ ورکړي او د دې نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې ده.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوی چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستانه شاوخوا 8,578 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوی دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا له کراچۍ نه رپورټ لرو، له خارا د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د هیواد نور برخو ته د مسافرو گاډو چلونکو اتحادی مشران وایي چې د سین حکومت په کراچۍ ښار کې داننه د بسونو اډې او دفترونه تړي او غواړي چې دوی خپل اډې له خارا بهر یو شخصي ځای ته ولېږدوي. د اتحادی مشرانو یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې سین های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې خو حکومت یې نه مني. بلخوا د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې دا پریکړه په ښار کې دننه د ټرافیک نظام د ښه کولو په موخه کړې ده. له کراچۍ ښار د مشال لیډو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د خبری غونډې په مهال د یادی اتحادی یو مشر رحیم داد مسید بیا مشال لیډیو ته وویل د سن حکومت په زور د کراچۍ ښار دننه د بسونو اډې او د ټکټو خرڅولو دفترې بندوي او په زور د ښار سوراب کوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د ده په وینا چې هغه یو شخصي ودانۍ د لوړه کرایه ترې غواړي.
کراچی خار کې ټرمینل نشته سرکاری، مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړو، مونږ ټول له ورزو په صلاح. د سن های کورټ دا آرډر دی چې سو پورې سرکاری ټرمینل نه، چې څوک په کم ځای ناست هغه به نه تنګوي. 2010 2018 2024 کې آرډر جاری کړی دی. دغه باوجود دا اوس هغه دی چې تاسو دفتر بندې کوي. دفتر خو یو دکان دی. سورلیز ټیکټ کټ کوم، په خپل گاډی کې په خپل کرایه هغه سورابورټ تړم، بس په سورابورټ کې ولاړ دی. نو مونږ اوس حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې مونږ هغه ته شپ شپ سکون کینو، مونږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګه 2500 بسونو اډې دي او حکومت چې دوی کوم شخصي اډې تلیږي هلته یوازې اویا اډې یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږ نه تر 8000 روپو په حساب کرایه اخلي او دا د منلو وړ نه ده.
کراچۍ شهر چې 250 ټرانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي، عدالت نه تقریبا 1000-1200 ګاډي چې کومه پورا پاکستان ته جی ادغه چې عام خلک زی، غریبان زی، درمیان خلک زی، ډیر ودانان خلک نه زی، اغه یو یو بس والې شپش پر هو وا تا 1000 روپیا خلی له ترانسپورټر نه. دا تقریبا 50-60 دو سرال ته جی نه دی، ا باقی 250 وبا به کوم زی ته جی.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچۍ کې خبری غونډې په محل دی وی پښتنې په جواب کې وویل په خار کې دننه د لویو بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی او د دې لقبله په سړکونو فشار زیاتیږي. هم د دې لامله د بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کې مسائل ہیں، جو یا ٹریفک کے ایشوز ہیں، یا جو
دی وای کومي چې د ولست تنزی دی، دلته د ٹریفک ستونزي دی، بیا د خار دننه په سړکونو فشار وی او خلک پریشان کیږي. نو ځکه د ټولو بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ټرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شټل سرویس هم چلیږي. ټرانسپورټرانو چې په سن های کورټ کې کوم نوټیفیکیشن خودلې، د قانون لاندې دغه نوټیفیکیشن سن حکومت جاری کړی وو، خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوټیفیکیشن بیرته اخیستو اختیار هم لري. شرجیل انعام میمن زیاته کړې چې په نوي بس ټرمینل کې به ټرانسپورټرانو ته اسانتیا برابروي. خو د ټرانسپورټرانو اتحادی مرستیال مشر حبیب الرحمان بے مشال لیډیو ته ویلي د حکومت لخوا ټاکلې شوی ټرمینل کې ټولو گاډو اډو پرانستا ممکن نه ده، باید حکومت خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي.
موږ د حکومت نه صرف انصاف غواړو او دا وایو چې چار دیواری نه نه چا سره مزه کوي او قانوني او هغه چې سہولیاتي هغه ته د بی کلاس لایسنس فوري تور باندې ورکي او دا مسله د حل کی. وو ټرمینل ته خلک نه مجبوري، سبب وایي چې یو پمپ نه تاسو پیټرول اچو، یو هوټل نه مړی خرو، دا یو غلط روایت ته، دا غلط روایت نه چلی.
پین وخت کې بیا د بیا لابلو ټرانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټې مشر اختر سعید خان به مشال لیډیو ته ویلي ک غوښتنې و نه منلې شوې نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لویه کچه احتجاج کوي. نوموړي په پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ټرانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپی خستون زو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان کې د لمریز یا سولر انرژي په اړه نندارتون پای ته ورسید. په دې درې ورځنی نندارتون کې د کروندګرو د پوهاوي لپاره هم سټالونه لګول شوي. په دې نندارتون کې د فصلونو لپاره د سور او دوایانو کمپنیو خلک هم موجود وو. د هغوی وینا وه چې په کار د زیات شمېر کې کروندګرو په دې نندارتون کې ګډون کړی وای. د مشال لډي خبریال عصمت علي شاه هلته ورغلو.
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د ایکسپو تنظیم کوونکو د سولر کمپنۍ یو انجینیر فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی زیاتو بلونو لوډ شیډنګ عام اولس دې ته اړ کړي چې د نمر پر رڼا چلیدونکي شیان واخلي.
خلکو دا ځان د پاره خپل آسان کړه چې موږ خپل مدد آپ باندې ځان د سیستم ولګو چې دا بجلی زی یا بل ګران دینو دی وجه د لاسه موږ ځان ته پاره سیستم ولګو. دویمه خبره دا ده سره چې دا سولر پینل پرایز هم لږ کم شوی دی، نو دی وجه د لاسه خلکو چې راشه چې د موقع نظر ته زر موږ فائدہ واخلو. اسنو بیا ګران شیدا خو پاکستان نو درې سپت هم نه لګي اپ ډاون کې دی شيګنا. او سولر پرایسز دا پینل پرایسز چې کم دي دا ټول ډالر باندې انحصار کوي کنه، چې ډالر کته شو نو درې پرایز هم لاندې شو او ډالر برا شون درې پرایز هم برا.
ایکسپو کې د کروندګرو لپاره د پوهاوی او د بیلابلو تخمونو دوایانو سټالونه هم لګول شوی وو. ایکسپو ته راغلی اګریکلچر ریسرچر شیرالم مشال ریډیو ته ویل چې د اقلیمي بدلونونو وروسته د وطني تخمونو پیداوار کم شوی، نو اوس کاروندګرو ته د هایبرید تخمونو د کرلو پوهاوی ورکوي.
مین وجه دا ده چې زمیدار وي چې هر موږ له پروډکشن زیات پروډکشن صرف هایبرید سیټ کې اور دی سری سری چکم دا یو ارلی مرضی لگا مخی چی با پکال کی مونگ یو فصل ہے اس زیاد نزیاد دوانو اس دری سلور فصل ہے لی اگو وجہ دا چی یو دا ارلی بل دی پروڈکشن زیاد بھی نو اس چی تا دیسی سیڈو کا رخبل دا لوکل مونگو کرو گا نا نو دی مقابلہ کی ہائبریڈ سیڈ آگا مارکیٹ تا را رسید لی
دا گریٹ سولر رش ان پاکستان دا شمیرو تر مخ پاکستان دا چیدنا پکال 2023 کی دا یو ارب ڈالر نا سیوا سولر سسٹم را گختی دی. نندارتون کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغستونکو لپاره ایښودل شوی وي. ایکسپو ته راغلی د مردان اوسیدونکي الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې د کروندګرو ګډون د نشت برابر دی. باید د ایکسپو نړوان دی کروندګر لدینا خبر کړی وو.
دې کې د هر مکتب فکر خلق دی لکه کنسرن چې د درې کم ډیپارټمنټس دي چې د دې خلکو خامخا په دې کې لکه اګریکلچر والا خپل سٹالز لگولی دا غیر ریلیٹڈ خلق نشته دي، زمیداران نشته دي. پکار دي چې زمیدارانو کې دی په ګڼ شمیر خلق را غونډ کړي وي، نو هغه ته هم فائدہ شوی و او دا چې کم خلکو سٹال لگولی هغه ته هم فائدہ شوی و. بل دین علاوه یو هیلدی ایکټیویټی دا خدا ډیر زکه چې هر سړی راځي په یو پلیټ فارم باندې دي ته هر یو شی ملاویږي. د پخپل راغلی مدل تکي ما وکتل ک سولر دی ک داسې نور شی زنه دي. نن سبا تاسو په دموږ ته سټوډنټان چې کم وي هغه د موټر سایکل هغه خرچم نشي برداشت کولی، نو الیکټریک بایکس پکې دي هغه پکې ډیر ښه دي.
ایکسپو کې د کاروباریانو بشمول ته بیلابیل سکولونو کالجونو پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړو چې پکې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او خوراکي توکي هم د نندارتون لپاره ایښودل شوي وو. دا پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وای چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر د رڼا نه زر میگاواټ بجلی پیدا کوله، کوم چې اوس تر روان کال د مارچ په میاشت کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا پم دی تنزدې په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې کروندګرو د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او د فصلونو د ودې لپاره ورته تخمونه او سره هم ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنګ ځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره دی باید عملي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم، سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټی چې شوې ده په دې کې زموږ 200 زمیداران بینیفیټ شوي دي، کوم چې سمال هولډر اکټیویټی
کمیټي نوم دی او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمیداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک د پاره استعمالوي د دې نوم سره کړی دي او د خپل خوراک د پاره دا کم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم دی نوم سیوا کو د سره به ان شاء الله چې زموږ چې کوم دا فوډ سکیورټي دا ان شاء الله ته وخت سره بخه کیږي
د باډي سپین خبر سیمي یو کروندګر او رنگسه به پردې وای چې په تیر بدمنې او کډوالې کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اولا یغه وجه نه مو چې کم پیداوار واغه ډیر زیات متاثر شول خلک ډیر زیات غربت شکار شول او پټولا مو پاغه طریقہ باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سي دګبال يمو ونه کړو سره په بب مر کوله خو یو بوسا وسرا وسرا د سره ضرورت او مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر او
یو بل کروندګر کاشف محمود پر دی وای چې په باډه کې لا هم ډیر زما کې شاډ پرتی دي او کار ده د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول زما کې ورتا آباد کړل شي
مونږ امید کوو چې دا نه شکم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلوي او خلکو له نور هم فائدہ لاوير کی ځکه چې دا خلک زراعت پېشه دي د زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعہ انده فصلونه پټي زراعت دي
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باډه کې په 350 کالونو کې خوښه سلور سوا اکړه زمکا هواره کړې هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیاب تجربه کړې او ځایی کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړي او میوه ترې حاصل کړي او په خواوشه 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوار ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونی می بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
دمشال مرکا
پچلورنی می بجو
هارون بچا هنری گڑی
پپینزو بجو
دا هم د دې خبرونې رسته رپورت له افغانستان د خوست قلندر ولسوالۍ اداري حکومتي چارې چې په خوا د دې ولایت په مرکز کې تر سره کېدې خپل سیمې ته لیږدول کېږي په خوا د یادې ولسوالۍ کارکونکو د ودانۍ او تاسیساتو د نشتون له کبله خپل فعالیتونه د خوست په مرکز کې تر سره کول د قلندر لپاره د ولسوالۍ نوې ودانۍ چې له داخلي بودیجې ورباندې 40 میلیون افغانۍ لګښت شوې 13 ورځې پرانستل شوه د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د کار ته خوښ دي وایي په خوا خپل رسمي کارونو لپاره د خوست مرکز ته تلل چې هم وخت ضایع کېده او هم به تر هغه ځایه ډېره کرایه لګېده له هغه ځایه نجیب الله لوخیل رپورټ لري
د خوست د قلندر اوسیدونکي وایي په خوا د خپل رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به دا ستونزې هوارې شي او خپل رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله اداري چارې د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پرمخ بیول کېدې د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال روډیو ته وویل
موږ خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ وو لکه تذکره جوړول د مکتبونو د شاګردونو د پوره ورکه د مو کوروبور کول ورکه د مو یو بل ته مکتب ته واغه کول لګل دا غای موږ دلته ډیر مشکلات وو خصوصا د ولسوالۍ په برخه کې ځکه چې ولسوالۍ موږ خلکو نه نرو
د قلندر لپاره نوې درې پولیس اداري ودانی چې د نوومبر په 28مه پرانستل شوه له داخلي بودیجې څخه د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړه شوې او ډیر ښکاری خونی لري د قلند اوسیدونکو میرباشی ول په تیر کې د ولسوالۍ د نشتون له کبله د دوی د سیمې اوسیدونکو له ډېریو امتیازاتو او خدمتونو بې برخې ول.
نیمګړتیا هم په ولسوالۍ کې دا وې چې نه به مې ته چېر سېده، نه به مرسته رسېده، نه به څوک خلکو ته شو چې مې ته کوم خدمات کړی وای، نه کلینیکونه ورته جوړ شوي دي، نه سړک ته جوړ شوي دي. نیمګړې ډېر نیمګړتیاوې دي.
د قلند اوسیدونکو زیاتوي د ولسوالۍ اداري ودانۍ سره د دوی ټولې ستونزې نشي هواریدلی، بلکې په کار دي چې د دې محرومې سیمې د خلکو د ژوند هرې برخې ته پام وشي.
نوم یې نظام الدین دی، د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ د مڼې کلي اوسیدونکی یم. یوازې په دې تعمیر بسنه نه کېږي، ځکه چې د کلندر ولسوالۍ د خوست د یو لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې د دوی سړکونه بیخي وران دي. هغه خما سړکونه لري تر څو د دوی سړکونه پاخه شي او جوړ شي د خلکو ستونزه ورسي.
قلندر د خوست ولایت په شمال لوري کې پرته منګل میشته ولسوالۍ ده چې لري سیمې د خوست له مرکزه شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري، خو د لارو او سړکونو د کمښت له کبله یې ټولو سیمو ته موټرې تګ راتګ نشي کولی. د قلندر ولسوالۍ په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او خلک د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.